د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د افغان حکومت چارواکو سره د خبرو د پاره نن د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال میرمن تایمینه جنجوا په مشوره یو عالی رتبه پلاوی کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلامی کې ویلي چې میرمن جنجوا په مشوره پلاوی کې به د پاکستان پوځي او ملکی عالی رتبه مامورین هم شامل وي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دا پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخصصي موافقې پر اساس کابل ته راځي. دغه وزارت وایي کابل ته د شنبې د ورځې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت کرزی د افغان پلاوی مشري وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د جمعې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې غوښتنه وکړه چې د تشو ژمنو او وعدو پر ځای پاکستان سمدستي باید د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. په مخکړي راپور ته چې عاشق الله رحیمزی ولولي،
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې د پاکستان وغوښتل چې د تشو ژمنو او وعدو پر ځای د سمدستي د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. اشرف غنی تور ولګاوه چې پاکستان د طالبانو عمومي قرارګاه ده. خاغی غنی په خپل تلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغو افرادو لست ورکړ شوی چې فکر کېږي په کابل کې یې په وروستیو مرګانیو حملو کې د پلان په طرح کولو کې لاس درلود.
د طالبانو مرکز پاکستان ده. اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان د پاره منی، ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا دوی تصویر داده چې تنها دوی علما پیږي او نور علما پڅ نه پیږي.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د پاکستانی مشرانو نه په دې ارتباط د عملی اقداماتو توقع کوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان د افغانستان د جمهور رئیس د الزامونو رد کړی دی چې د طالبانو او یا د حقانی د شبکې مرکزونه په افغانستان کې دي. ویان وویل چې د مرګانۍ چاودنو د مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت په کابل او نور ښارونو کې امنیت ټینګ کړي. عاشق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا لیکل شوی د امریکا د عدلیه وزارت او فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پر ضد د هغه سری میمو یا یاداش خپرول منظوري ورکړي چې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسپوهنو او د ترامپ له نږدې مشاورینو سره د ارتباطاتو په باب ترتیب شوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دې اړه داسې وویل:
The memo was sent to Congress. It was declassified. Congress will do whatever they're going to do. But I think it's a disgrace what's happening in our country. A lot of people should be ashamed of themselves and much worse than that.
The Siri memo was Congress ta sal siwi kho zada waim che da der da khafgan khabar da chiz mush pa hiwat ki tsara wandi. Der khalak bayad pa khpulo zanun wo sharmiji aw tardi ham bayad بد وبریشی. جمهور رئیس ترامپ د اف بی آی او د عدلی وزارت غوښتنې پرته هم دغه سری مو چوي نه دی خبروي د خبرېدو اجازه ورکړه. جمهور غوښتونکو تور لګوي چې د اف بی آی ادارې په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو طرفداري کړي او په نجازه توګه د ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر خلاف جاسوسي کړي. د کیبا پخوانی رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بارلټ ځان وشړی دی. د کیوبیا دولتي خبری اژانس ګریمنا پرون خبر ورکړی چې د کاسترو مشر زوی چې د یو ډله ډاکټرانو لخوا له څو میاشتو راهیسې د ژور خفګان په خاطر ته دربلنې لاندې و د پنځشنبه په سهار ځان ووژي. کاسترو دیاز بارلټ چې اتش پته کاله عمر وکړ پلار ته ډیر ورتهوالی و او په خاطر په فد لیتو مشهور و. د کاسترو مشر زوی د دولتي شورا ساينسي سلاکار او د کیوبا د ساينس اکاډمي مرستيال هم. د ایران پولیسو نوښتنه شزي د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر نیولې دي. تسنیم خبري اژانس پرون خبر ورکړی دی چې پولیسو ادعا کړې چې دا شزي د یو کمپاین لارې د چې د بهر میشتو ایرانیانو لخوا په لار اچول شوی وو، دوکه خوړلې او خپل ټکرای له سره غورځولې. دغه شوزو د نیمولو ځای نه دی بډاګه شوی. د ماجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای چې د میترانی په سمندرګي کې د کډوالو کوشتۍ جوبسي وی او لشتر لږه نوي کسانو مړي د مړېدو ویره ده. دا خبرونه تاسو ته آشنا رادیو سره نه خبرونه په دوه وخت کې وایم.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. که څه هم چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې زیات واک ورکړی او د ډیورن د کرښې پاکستانی لوري ته هم د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې عملیات ونه کړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د تشنود له ډیرېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سخت دریځو پر مورچلو د امریکا د هوایي ځواکونو د بریدونو احتمال زیات سوی دی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي له مخې د خپل هیواد پوځ ته صلاحیت ورکړي او د اړتیا وړ لازمې منابع به ورته برابرې کړي چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تهرګرو ته د امن ځایونو د ایجادېدو مخه ونیسي. خو د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې په څرګنده نه دي ویل سوي چې آیا ترګرو او سختدریزو ته د امن ځایونو د جوړېدو د مخنیوي په خاطر به امریکا پوځي عملیات وکړي او که نه. د امریکا حکومت د 2004 کال راهیسې په سرحدي سیمو کې لکه جنوبي او شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا ایالت په ځینو سیمو کې د سختدریزو او ترګرو په پناه ځایونو یو لړ بریدونه کړي دي. په واشنگتن ډي سي کې د نوي امریکا بنیاد په نامه د څېړنیز مرکز په حواله د 2014 کال د پیل څخه د 2018 کال تر پایه پورې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې 1406 حمله کړې دي چې په نتیجه کې څه د پاسه 2500 سختریز او ترګر وژل سوي دي. خو اوس د پاکستان په خاوره کې د ترګرو د ځالو د لمنځه وړلو په اړه د جمهور رئیس ترامپ دریسته په پاملرنې، آیا د امریکا اوسنۍ اداره به د کوټې شورا او یا د پېښور شورا په شان اهدافو په وړاندې نور اقدام وکړي او که نه؟ د کالیفورنیا په منطقه کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پوهنتون استاد توماس جانسن چې په دې وروستیو کې د طالبانو روایتونه یا طالبان نراتیوز په نامه کتاب لیکلی دی، په پاکستان کې د امریکا د نورو بریدونو د کولو احتمال کمزوري ګڼي. شغلی جانسن وایي شک لرم چې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو زیاتېدل ووینم، ځکه په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د غذایي موادو په ګډون د لوژستیکي پلوه د پاکستان په لاره تکیه لري. خو دغه امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې کیدای سي امریکا په پا پاکستان کې میشت د حقاني شبکې په وړاندې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. شغلی جانسن وویل پوهیږو چې د حقاني شبکه چیرې ده او پوهیږو چې د حقاني شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د رئیس په جیب کې ده. د لندن د کوین پوهنتون د منازعاتو د تحول او ټولنیز عدالت د مطالعاتو د انستیتوت استاد مایکل سیمپل چې شاوخوا 15 کاله په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي وایي چې په افغانستان کې د جنگي شرایطو او د هغه نسبي همکاري په پام کې نیولو سره چې د واشنگتن او اسلام آباد د مقاماتو ترمنځ امریکایي پوځیان به د پاکستان پر خاوره باندې د پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. شغلی سمپل وویل ډاډمنیم چې د امریکا متحده ایالات او د افغانستان حکومت اوس هم د پاکستان همکاری ته اړتیا لري او هر هغه اقدام چې هغوی کوي هغه همکاری چې د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده ده په پام کې ونیسي. شغلی سمپل وایي چې حتی د پاکستان په خاوره کې د امریکا د ځنګړو او کومندایي قواوو عملیات شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجودې نسبت همکاري ناوړه اغیزه وکړي او دا حق څه نه دي چې امریکایي پوځان به یې ملاتړ وکړي. د جمهور رئیس ترامپ دریست. جمهور رئیس ترامپ د امریکا کانګریس ته په خپله لومړنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترګرو پناه ځایونه له منځه یوسي. شغلی ترامپ د خپلې کلنۍ وینا د مخه د 2013 کال د جنوري په 15 اعلان وکړ چې پاکستان ته خپلې امنیتي مرستې تر هغه ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقاني شبکې په ګډون د ترګرو سازمانونو پر ضد اقدام نه وي کړی. د پاکستان اندېښنه لبولی خوا چې متحده ایالات به په پاکستان کې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي او یا نه، د سپینې ماڼۍ اعلامیه د اسلام آباد ته اندېښنې سبب سوه. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګر خان د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې موږ غواړو امریکا ته څرګند کړو چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی او استقلال ته باید درناوی وسی. شغلی دستګر خان د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې د سپینې ماڼۍ اعلامیه په ډېره جدي توګه څیړي. هغه دا هم وویل چې د دې ډول اعلامیو صادرول کیدای سي په افغانستان کې د سولې هڅې منحرفې کړي. په دې ترڅ کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی مقام جنرال کینت مکینزی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوس کې د امریکا پوځ د پاکستان دننه د پوځي عملیاتو د ترسره کولو طرحه نه لري. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او له دغه هیواده غواړي چې په خپله خاوره کې د هغوی د مرکزونو په خلاف اقدام وکړي. ښاغلی غنی د جمعې په ورځ افغان ولس ته په خپله وینا کې وویل چې اسلام آباد ته یې د هغو تروریستانو د نومونو لیست هم سپارلی چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ترسره کړي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته افغان ولس ته په خپله وینا کې چې درد د جمعه څخه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدله، له پاکستان وغوښتل چې د خبرو په زیادي عمل وکړي. جمهور رئیس غنی وویل چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري او له پاکستان یې وغوښتل چې د هغوی پر وړاندې دې اقدام وکړي.
د طالبانو مرکز پاکستان ده، اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان د پاره منی ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا ایدوی تصویر داده چه تنها ایدوی علما پیگی او نور علما پتنه پی.
جمهوری زغنیویل چه پاکستان ته ده هاو اپرادو او داغوی ده شبکو ده نمونه او منظم لسپارله چه پا افغانستان که پا توریستی پالیتونو که لحظر لوت.
ما منتظر اقدام استی.
جمهوری زغنیویل مون اقدام تا پتامه یو هر پروسا ده خبری ده کاغذ پر مخ دی ده افغانستان ملت عمل سرگن او پریکنده عمل غوخته نکی.
مشخص ملت افغانستان تقاضا ده.
جمهوری زغنی په کابل او شمیر ولایتونو کې ده افغان حکومت د وسلواله مخالفانو لخوا روسیو خونړیو بریدونو ته په اشاره وویل چې دا بریدونه په ټول افغانستان باندې بریدونه دي چې دغو بریدونو په وړاندې یو ملي ځواب ته اړتیا ده.
خلک دې نه یېرئ که سل کاله مونیسي افغانان خپل غچ اخلي. لومړی یولس نفره نیول سوي دي او ریښې یې کشف سوي دي. د دې ریښې معلومې دي، طالبانو مسؤلیت نیولی.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغې وینا پر مهال د هغه شاوخوا ته زیات شمېر هغه لمونځ کوونکي هم راټول شوي وو چې له هغه سره یې پارک کې د جمعې لمونځ ادا کړی وو. د هغوی په ډله کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلې یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي، سولې د عالي شورا یو شمېر غړي او د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله یولس دقیقهیي وینا کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې د هغو سره دې خپل سب جلا چې د جمهور رئیس غنی په وینا د باطل خواهی نیولې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله په ابهام کې ده، خو زیاته کړه چې افغانان به هم سوله او هم جګړه وګټي.
سوله په ابهام کې ده، سوله د افغانانو غوښتنه ده. ما له اول ورځ نه ویلي که سوله ما د سر په قیمت یې چې یو ماشوم د افغانستان انشاءالله نوی کلنی ته ورسیږي اما سر د جار. اما نن باید واضح سي چې موږ هم جنگ کې بریالي کیږو هم سولې کې بریالي. او هغه خلک چې د سیاست له لارې نه سوله نه مني دا به یو ملی غورزنګ او د ملی غورزنګ باندې زمشوري.
افغان حکومت له وړاندې د جمهور رئیس غنی د دې وینا په اړه خبرونه خپاره کړي وو. جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل د امنیت په اړه د افغان حکومت د پلانونو یادونه وکړه. ویل چې د یکشنبې په ورځ به افغان امنیتي ادارو چارواکي د کابل د امنیت د خوندیتوب پلان ورته وړاندې کړي.
په دې وخت کې یو سیاست ده، هغه د افغانیت سیاست. نور واړه سیاستونه په دې ورځ په دې شرایطو کې ګنجایش نه لري. او امنیتي او دفاعي چارواک به یوازه او یوازه په کفایت او مسئولیت او تعهد باندې ټاکل کی. څلور درس ولایتونو امنیه قماندانی ګانیم چېلت سوي دي.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې ټول هغه کورنۍ سره چې په روسي خونړۍ بریدونو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي هم خواخوږي څرګنده کړه او د افغانستان له دینی عالمانو یې مننه وکړه چې هغه خپل وینې د دغو پیښو ټپیانو ته د هغوی د درملنې لپاره ورکړي ده. تر اوسه پاکستان له د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد څخه د خپل ورځنۍ کتنې وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې ټاکل شوی یو پاکستانی علي رتبه پلاوی به افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ کابل ته راشي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د جمهوریت غني نننۍ څرګندونې به د دغې پلاوی سفر باندې اغیزه وکړي او کنه. پاکستان تل د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په اړه د افغان حکومت د چارواکو څرګندونې تش تورونه ګڼلي او دا ډول څرګندونې په کلکه ردي کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او دا هم د خبرونې یو مرکه. تاریخ پو حاجی ولی محمد چې د افغانستان معاصر تاریخ د پیشلیک تر عنوان لاندې په دوو جلدونو کې لیکلی دی وایي چې د افغانستان د خاورې بشپړتیا ته تل تر ټولو زیات نقصان له داخل څخه رسیږي او همدایې د خاورې له لاسه وتلو اساسي لامل دی. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوه مرکه کې کړې ده.
روم، فارس، روسیې، چین، برېټانیا او ترکیه په شمول غټ غټ امپراتوري را لبیته لاړې. افغانستان یوازینی هیواد دی چې د زوال نه وروسته اصلي خاوره له لاسه ورکړه. وجه څه وه چې دا په اصلي جغرافیایي حدود کې پاتې نه شو؟
افغانستان د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا دغه هیواد د اقتصادي تریبناو لپاره د ضرورو ځواکونو د خیالي پر ډګر هموشت دي. نو له دې کبله د افغانان خپل پاک او د بندنۍ لسوونو افغانان تر اوسه پورې چې موږ ورته ګورو د معاصر تاریخ په اوږدو کې په کورنۍ جګړو اخته کړي. بندنۍ لسوهنې او د افغانستان د شوقي جیشي او اقتصادي سیاست د دې سبب ګرځولی دي چې افغانان د دفاع په دام کې راګیر کړي او د جګړو په اور کې راشکیل کړي.
تاسو په یوې مخکنۍ مرکې کې موږ ته ویلو چې داخلي عوامل د افغانستان د امپراتوري د زوال سبب شوی دی.
بلې پاتې صاحب، دغه یو مسلم حقیقت دی چې د یو کور یا د یو هیواد راګې او یا تیسه د مسؤلیت پر کورنیو عواملو باندې راځي او چې راوځي کیږي نو بیا هیڅ تیسه د مسؤلیت باندې نه راځي کیږي. نو په افغانستان کې روسیا هم چې د امپراتوري رنګ څه دی افغانانو یا دې چې پکې راغلي ده د اول مسؤلیت کورنیو عواملو ته راځي کیږي.
کم کتاب چې تاسو اوس په کار کوي پیشلیک باندې تاسو د افغانستان په باب کم حقایق را جمع کړی دي؟ کم حقایق تاسو ته زیات جوت شوی دي؟
بچا صاحب، دا ما د 1900 اته خلک ولې د روس په لید افغانستان کې چې راکوم کړی دي د ورته کې چې په سیدي او پر دوه باندې کار روان دي. په هغه کې هغه ورځنۍ پیښې دي، ورځنۍ پیښې په خپل شکل کې ورغلي دي. پیشلیک د یو هیواد د تاریخ اساس ګڼل کیږي، بنسټ ګڼل کیږي. نو په هغه کې پرو تاریخ دی، د جنګو تاریخ دی، د نفاقو د بدبختۍ تاریخ دی او داسې دی چې افغانستان کې اوس یو سیاسي خلا راغلی، د سیاسي تشه ده.
د افغانستان خپل د جغرافیوي جوړښت په زوال کې څومره رول لوبولی؟
خود افغانستان تعذیب و تمدن نړۍ د لرغونو تمدنونو په بهیر کې یو آریان سیولایزیشن دی. نو هغه آریانا چې 15000 کاله د مخه شپاړس ولایتونه ول دولت یې اوس هم په افغانستان کې موقعیت لري. نو د افغانستان قومي جوړښت داسې سوی دی چې هغه د تاریخ په اوږدو کې د هغو در مابین د ځمکې د ژبې د سیم په دهیز کتان راغلی نه دی او دا چې بغه همیشه د باندې مفکرو د لاس د افغانانو په مابین کې روش کړی دی. خو په مختص وده نه ده کړی، نه اعلی خلک کوم یې یا چې ځینی په خپله نه لري. هغه دغه سنتي وي چې باندې و دغه مسایل مخ ته راوړي دي. د نن په ویده افغانستان په دا چې برون کې د بیلونو د بیلوالي خبره نه راغلی. خو موږ باید د زړه تاریخ د خبرت واخو او په دنیا کې چې کوم تاولات راغلي دي هغه هر بهیر چې راځي هغه د روښانه مستقبل د پاره افغانان باید خپل راوړي د زغم برداشت څخه واخلي. افغانان لاس سره ورکړي، خپل ملي ګپ سره د نورو ملي ګپ سره سمون ورکړي، هم به خپل ځان ته ګټه ورسوي، هم به هغو بندیانو ته ګټه ورسوي.
د ډیورنډ کرخه چې ایستل کېدله په 1993 میلادي کال کې د جنرال ډیورنډ سره دوه پښتانه ملګري وو چې یو صاحبزاده عبدالقیم او بل صاحبزاده عبداللطیف، دواړه د قائداني فرقې غړي وو. نو ولې موږ خارجیان ملامتو د هر بحران لپاره؟
اوس خو انګریزانو دغه تور سو هغه چې کوم وخت بریټیش کې سیندیا کمپنۍ راوسته هم څلوېښت پښتانه په تاریخ کې سرحد کې لیدلي دي، څلوېښت پښتانه ورسره وو. پښتون د دغه ځای یو باندې پوز کام دی هر باندې نه چې راځي هغه پر اقلیتونو باندې تکیه کوي په دې کې شک نه ست خو برته خبر دی تر دې چې مسؤلیت اول د ځای دورانی هغه پر ټیمی پر واکمن قوم باندې اکثریت قوم باندې راځي.
دا لیکوال او تاریخ پو عجیب علی محمد چې موږ سره د ګلستان په ټلیفون خبرو کړم. مننه.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون نوی رئیس وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د چمتووالو هڅو سره سره دا احتمال هم شته چې د ټاکنې د ټاکلې نیټې یو میاشت وروسته ترسره شي. شاغلی سیاد وویل د ټاکنو پر نیټې باندې د بیا غور پریکړه لا نه ده شوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګل جان عبدالبدی سید وایي چې کسام د ټاکنو کمیسون هڅه کوي چې د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د چنګاښ په شپاړسم ورځ سرسره شي. خو ښاغلی سید د دغو ټاکنو دپاره د چمتووالي په اصول کې د ځنډ له امله د ټاکنو په نیټه د بې غور احتمال هم نه ردی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې که چیرې د ټاکنو د نیټې د ځنډ اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په سلام مشوره وشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د ټاکنو احتمالي ځنډ یو میاشت پورې یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې اوس هم د دې امکان شته چې د ولسی جرګې ولسوالۍ را روانې ټاکنې د چنګاښ په شپاړسمه ترسره شي.
ما نهایتا کوشش خوره نه کنیم که دا زیاد کارمند برنامه خود سرعت ببخش.
خاگلی سید ویل ما خپل ټول هڅه کوو چې د کارکونکو د شمیر په زیاتېدو خپل پروګرامونه چټک کړو. دا ما ویلی وو چې احتمال لري که احتمالا موږ ونه شو کړی ممکن یو میاشت هغه هم چې زموږ د ټاکنو د شریکانو مشوره واخیستل شي د ټاکنو نیټې باندې به له سره غور وشي او وروسته د بشپړو پلټنو او ارزونو څخه یوه دقیقه نیټه وسی. خو تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
تصمیم در باره گرفته نشده.
ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ویل چې د دغه کمیسون د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول د ټاکنو د کمیشنر تشي څوکۍ لپاره د نوي غړي ټاکل او د ټاکنو د کمیسون د نوي پلاوي ټاکلو ډیر وخت واخیست چې ورسره د کمیسون یو لړ اداري او د ټاکنو لپاره د چمتووالي د کارونو د ځنډ سبب شوی دی. ښاغلی سید د چهارشنبه په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د رئیس په توګه د دغه کمیسون د کمیشنرانو لخوا وټاکل شو. د مخه هغه د دغه کمیسون د کمیشنر او وایز په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د راتلونکي کال د 1991 د چنګاښ شپاړسمه د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې ده. که سب تر اوسه لا د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره نوې نیټه نه ده اعلان شوې او د ټاکنو کمیسون لا هم په دې ټینګار کوي چې د کارکونکو د شمیر په زیاتېدو به په دغې ټاکلې نیټه ټاکنې ترسره شي. خو د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د راروانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې پیل شوې نه دي. د کیپا په نوم د شفافو او عادلانه ټاکنو سارې ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغې داری پلاتینی خیچی اصلا در تاکل در پارا در چمتوالی هستی پیل شوی ندی.
ما نگران از یوم رسیم که با تاریخ انداختر انتخابات
خاقلی ایبزاده ویل منگل دی هم اندیخنه لرو چی در تاکل زندیدل ممکنه و گواخوی هوا تا چی بلکل تا هم تاکنی ترسره نشی
برگزار نشه.
د ټیپا رئیس ویل چې د یوې میاشتې ځنډ کومه خبره نه ده، خو د دوی ارزونې دا ښیي چې اصلا د ټاکنو لپاره چمتووالی نه دی نیول شوی. د ټاکنو د بهیر د اصلاحاتو په لړ کې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست ترتیبول هم شامل دي. که سم د ټاکنو کمیسون نوی رئیس وایي چې د دغه بهیر د پیل لپاره بودیجه شته، خو د دغه بهیر د پیلېدو لپاره لا هم یو لړ تخنیکي ستونزې په خپل ځای پرتې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید وایي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو ثبت او احوال ادارې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر اعلان کړی نه دی. خاغلی سید وایي کله چې دا بهیر پیل شي د ټاکنو خپلواکه کمیسون به په کلو باندو کې رای ورکوونکو د لیست د چمتو کولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د لیست د چمتو کولو لپاره د نوملیکنې بهیر باندې به شاوخوا 90 میلیونه ډالر مصرف راشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس وایي چې نړیوال ټولنې د راروانو پارلماني ټاکنو لپاره دغه کمیسون سره د ټاکنو د 20% بودیجې د برابرولو یو تړون لاسلیک کړی دی. خاغلی سید وایي چې د ټاکنو پاتې 10% بودیجه به افغان حکومت برابره کړي. په افغانستان د ټاکنو په وړاندې یو لوی ګواښ امنیت دی. د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسون د روان هجري شمسي کال په لومړۍ میاشت کې په 2016 کې د رای چونې د مرکزونو ارزونه ونه شوه کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لیبیا په ساحل کې شاوخوا نوي مهاجر ډوب شوي دي. ویل کیږي چې اکثره مهاجر پاکستانیان دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريالي لیزشلاین پر پورت کې ووري.
د مهاجرت نړیوال ادارې یا آی او ایم ویل دي چې دغه مهاجرین د جمعې پر ورځ د لیبیا په ساحل کې وروسته تر هغه ډوب شول چې کښتۍ د سمندر په منځ کې په بل مخ واوښتله. د غداری ویل دي چې د لیبیا په ساحل کې تر اوسه د لسو ډوبو شوو کسانو مړی پیدا شوی دي، دوی د لیبیا او اته نورې پاکستانیان دي. د غداری همدارنګه ویل دي چې د کښتۍ د چپه کېدو په هکله تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو وایي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي چې معلومه شي په سمندر کې ډوب شوي کسان د کوم هیواد خلک او څومره کسان وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې آی او ایم ویان دا اولویا هیډن تونس تتللی چې د حالاتو په هکله معلومات واخلي. میرمن هیډن امریکا غږ ته وویل داسې معلومیږي چې په دې خطرناک سفر کې د اندازې نه زیات کسان په کښتۍ کې سپاره وه او همدایې د چپه کېدو علت هم کېدلی شي.
There hasn't been any rescues except one person who was rescued.
تر اوسه یوازې یو تن ژغورل شوی او هغه هم کبنیونکو پیدا کړی او بل هیڅوک نه دی ژغورل شوی. دوه نور کسانو بیا د سمندر څنډه ته پلانبو وهلو ځانونه رسولې دي. د لیبیا ساحلي ګارد لګیا دي د ژوندۍ پاتې شو کسانو پسې ګرځي. اکثره پناهغښتون کې چې غواړي د سمندر د لارې ایتالیا ته ځانونه ورسوي، لومړی لیبیا او د هغه ځاینه په کښتیو کې ایتالیا ته روانېږي. اروپای ټولنې د لیبیا د ساحلي ګارد سره موافقه کړې چې د غیر قانوني مهاجرینو د تک مخه ونیسي، خو داسې ښکاري چې په دې کار کې نه دی بریالی شوی. اکثره پناهغښتونکي او مهاجر چې د لیبیا د لارې په کښتیو کې ایتالیا ته ځي د افریقایي هیوادونو خلک دي، خو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې په دې تیرو څو کلونو کې په زیات شمیر پاکستانیان هم لیبیا ته تللي چې ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تیر کال 3138 پاکستانیان د لیبیا نه د سمندر د لارې ایتالیا ته تللي دي او د روان میلادي کال په لومړنۍ میاشت کې 240 پاکستانیان ایتالیا ته رسیدلي دي. په دې سره پاکستان دریم هیواد شو چې زیات شمیر خلک د لیبیا نه د سمندر د لارې ایتالیا ته اوړي. آی او ایم همدارنګه ویلي دي چې د پاکستانیانو د شمیر په زیاتېدو اندېښمن شوي دي او نه پوهیږي چې ولې په دومره زیات تعداد پاکستانیان د خطرناک سفر ته زړه کوي، ځکه دغه اداره وایي چې پروسه کال د جنوري په میاشت کې یوازې 9 پاکستانیان ایتالیا ته تللي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هرات په ولایت کې سهیلا حسینی د غاښو ډاکټره ده. د په 1.5 میلیون افغانۍ د ښځو لپاره یو کلینیک جوړ کړی. دا وایي چې په دې ولایت کې اکثره نارینه ښځې نه پرېږدي چې د نارینه سره یو ځای صحي کلینیکونو ته ولاړ شي. نو کوشش یې وکړ چې د هرات په ولایت کې د ښځو لپاره د غاښو کلینیک جوړ کړي.
وقتی طالبا بود که اصلا مکتب به وجود نداشت، من کورس خانگی میرفتم درس میخوندم، همیشه فکر ازی بودم که در آینده باید من دکتر باشم. و من همیشه فامیلا با تمسخر میگرفتن این موضوع.
د طالبان په حکومت کې د شوزو لپاره شوونځی نه وی او زه به هر وخت کورنی کورسونو ته تللم او حالت به می سبق وایه او په دې فکر کې ومه چې په آینده کې به ډاکټر سم. کورنی به می زما دا خبره زړه ته نلوي ده، ویل به چې د نارینه او د پاره د درس ویلو شرایط نسته، شدی به څنګه وکولای سي چې ډاکټر سي. سمانه اکبرزاده هم د هرات په ولایت کې د غاښو ډاکټره ده. دا وایي
محیط که مثلا یه محیط خیلی سنتیه، مثلا وقتی خانم شه یا قامل خیلی باید
موش پیوه سنتی طولانه کش بود کمو کلی چی یه وشز نارینه دکتر تولاره سی دا کورنی لخوا دا دیر و مشکلاتو سرم خمخ کیجه. خوز موش دی کلینیک چی دا شد لپار جور سوی دا کورنی لخوا هیچ ممانعت نسته، حتی ملا امامان هم خپلی شدی دا تداوی لپاره راوستی او موږ ډاکټرانی په دې برخه کې ډېرې تشویق کړو او وایي چې د ښځو د ناروغیو د تداوی لپاره ډېر ښه ځای دی. د غاښو د کلینیک ته ښځې د کورنیو په اجازه د خپلو غاښونو د جوړولو لپاره راځي. سمیرا د ښځو لپاره د غاښو د جوړولو کلینیک ته یوه مراجعه کوونکې ده. دا وایي
پیش از دکتر زام راحت ترم پیش از دکتر مرد که برم، چون میتونم تمام مشکلات کار
یا و نارینا دکتر تا پراحتی سره شد خپلی سیهی ستونزی نسی بیانه ولی شد دکتر خوش شده هم کورنۍ راضی وي او هم خپل ناروغه آرام وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.